Radio.
زجر روک سارنه خبری مجله که موزه همه چی برکور بایم شی چاری ده خبروانی پا دوام ده لوگر پا مرکز پولی علم که موتر بم چاودنی یه ویشتن وشلی او ترنوی ده تپیان کلی
ده اینا رازیه وردوای چی مونگ دی موسیسی خلقی لوگر خلقو سرم راست که
ده افغانستان دفاع وزارت وایی چی طالبان و یوازی لافغانان و سره جګړې ته مخه کړې.
طالبان جنگ خود با امریکایان
او بهرنیو ځواکونو سره جګړه پای ته رسولې ده.
نن رسمن امریکایي ځواکونه له افغانستان وځي خو القاعده ته اندېښنې په زیاتی دودي
مشران اوس هم پر هدف پورې ژوند دي.
د خبرونې په وروستیو کې به د ژوند رنګونه په پروګرام کې واوري چې یو افغان تر ماموریت شخصی کار غوړه غناله
زموږ د کورنۍ د غړ تعداد د ډیروالي لامل چې په هغه ماش باندې چې موږ خپلونه پر کېدو
تر هر څه مخکې خبرونه په پل عالم کې موټر بم چاودنې پولیسکونو کسانو ته مرجوب لاړولې د تریکا پلس غونډې برخوال وایي که طالبان له تاوتریخوالي لاس واخلي د دوی د مشرانو نمونه بل تور لسخه لري شي او د تاجکستان او قرغزستان پر پوله له خونړۍ جګړې وروسته اور بند شوه. د خبرونو تفصیل د لوګر په مرکز پولي عالم کې تیر ماښام خونړۍ چاودنې 21 کسان وژلي او لنوي زیاتې ټپیان کړي دي. د دې حملې مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رډو ته وویل چې په دې اړه د دوی څېړنې روانې دي. وړاندې په خپرونه کې د پیښې تفصیل اورېدلی شئ. د تریکا پلس غونډې ګډونوالو پریکړه کړې چې د ملګرو ملتونو له تور لست څخه د طالبانو د مشرانو د ایستلو په اړه به غور وکړي، خو په دې شرط چې طالبان تاوتریخوالی کم کړي او سوله ییز حل ومني. په دې غونډه کې چې پرون ماښام د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړه شوه د امریکا، روسیې، چین او پاکستان استازو برخه درلوده. د تریکا پلس په ګډه اعلامیه کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې راغلي چې د غونډې ګډونوالو د طالبانو پر افرادو او مؤسسو د هغو بندیزونو د بیا ارزونې ملاتړ کوي چې ملګرو ملتونو لګولي، خو په اعلامیه کې یادونه شوې چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د کمولو لپاره عملي تدابیر او منظم اقدامات به د دې څېړنې پر نتیجې مثبت اغېز وکړي. په اعلامیه کې افغان حکومت او طالبان دواړه د سولې په خبرو کې پرمختګ ته هڅول شوي دي. افغان حکومت او طالبانو په جلا بیانونو کې په دې غونډه کې د خپلو استازو د ګډون خبر ورکړی. په دوحه کې د دولت د مرکزي پلاوي غړي حبیبي سرابي په یو ویډیو پیغام کې په دې اړه وویل
د دې لیدنه کې په دوحه او افغانستان کې د سولې پر روان بهیر بحث وسو. همداراز د دواړو ټیمونو ترمنځ د ګډ لیدلوري پر رامنځته کولو خبرې وسوې.
په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان محمد دیم پویا بیان کې ویلي چې په غونډه کې د طالبانو استازي توپ د دې ډلې د مرکزي پلاوي مرستیال مشر شیر محمد عباس ستانکزی کاوه. د محمد نعیم په وینا په دې غونډه کې له تور لست څخه د طالبانو مشرانو د نومونو د ایستلو او د حکومت له زندانونو د طالب جنګیالیو د خوشي کولو په اړه بحث وشو. د قرغزستان او تاجکستان ترمنځ په لنجمن سرحد کې اوربن لا هم نافذ دی. قرغزي چارواکو مخکې له دې ادعا کړې وه چې یو دیرش وګړي له تاجکانو سره په نښتو کې وژل شوي دي. د قرغزستان د روغتیا وزیر الیزا سلطان بیکووا پرون د اپریل په 13 ازادي راډیو ته وویل د چهارشنبه او پنجشنبه ورځو په نښتو کې 145 قرغز وګړي او درویشتنه د قانون د تنفیذ امنیت او پوځ سرتیري ټپیان شوي دي. د قرغزستان چارواکو همدارز ویلي چې شاوخوا 1000 خلک چې ډیری یې ښځې او ماشومان دي له تاجکستان سره د ګډ سرحد له سیمو ایستل شوي دي. تاجکستان چې حکومت یې د معلوماتو په خپرولو پوره کنټرول لري د پیښې د تلفاتو په اړه پټه خوله پاتې دی او یوازې دومره یې ویلي دي چې نه وګړي په ډزو ټپیان شوي دي. خو د ازادي راډیو د تاجکي څانګې د راپور له مخې لږ تر لږه 12 تاجکان چې څلور پکې پوځیان دي په دې نښتو کې وژل شوي دي. دا نشتې د چهارشنبه پر ورځ هغه مهال پیل شوې چې په بادکین سیمه کې د پولي د دواړو خواو خلک سره ون شتل او پر یو بل یې د تیژو گزارونه وکړل. روسیې د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو پر اتو چارواکو دې هیواد ته د سفر بندیز لګولی دی. دا پر څو روسي وګړو د اروپای ټولنې د بندیزونو په وړاندې د کرملین ځوابي اقدام دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرونو ویل د اروپای ټولنې په هغو چارواکو کې چې روسیې ته د سفر بندیز پرې لګېدلی د اروپایي کمیسیون مرستیاله ویرا جوروا او د اروپایي پارلمان رئیس دیوید ساسولی هم شامل دي. اروپایي ټولنې تیره میاشت پر دوو روسانو چې د روسیې په چچنیا جمهوریت کې د همجنسبازانو هلکانو او نجونو په ځورولو تورن و بندیزونه ولګول. د ټولنې همدارس د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر څلور نږدې همکارانو هم بندیزونه اعلان کړل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلي اروپایي ټولنه د روسیې پر وګړو او مؤسسو د نامشروع یو اړخیز بندیز پالیسۍ ته لا هم دوام ورکوي. اروپایي ټولنې ویلي چې د روسیې د اقدام ته به ځواب ووایي. او روسي خبر ده چې د افی نړیوال سازمان له روسي چارواکو غوښتي چې د بشري حقوقو مخکښ مدافع ایوان پاولوف سمدستي او بلا قید شرط خوشی کړي. پاولوف چې د اپوزيسون د بندیوان مشر الکس نوال نه مدافع وکیل هم وو د وی داوی د اړوند معلومات په افشا کولو تورن شوی دی. نو موري د اپریل په 28مه نیټه د مسکو په یوه محکمه کې د نوال نه پرسد په هغه داوه کې د مدافع وکیل په توګه حاضر شو چې څارنوالانو غوښتل د نوال نه ګروپ ته د وی افراطی ډلې حیثیت ورکړي. شنبه د خوې ولسمه د می لومړی ازادي راډیو په منځني سپد دولش پښنوی پټول افغانستان کاوري د ازادي راډیو په د خبري مجله کې لومړی مطلب راخلو. د لوګر په مرکز پولي عالم کې تیر ماشام د روجمات پر مهال د موټر بم درنې چاودني 21 کسان وشل او لنې بزیات نورې ټپيان کړل. د افغانستان د روغتیا وزارت په وینا د یو شمیر ټپيانو روغتیاي وضعیت ښه نه دی او په دوی کې یو شمیر محصلین دي. البته دا هغه څه کوون کړي چې دوی غوښتل په هنتون ته امتحان ورکړي. د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق آریان تیر شپه رسنیو ته وویل چې د طالبانو د دې بریټ ټول قربانیان ملکیان دي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستنګزی ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه د ولایتي شورا د پخواني رئیس پر میلمستون شوې ده.
ډاکټر صاحب علي وکیل پخواني رئیس د شورا ولایتي میلمستون او مؤلته داینا راضی وردوای چې موږ د موسسه خلک لوګر خلکو سره مرسته کوو. موږ تر وزما دی راغی د موټر چې مجارات د نن نووزی انفجار کوي په غکور مکمل ټول وی جاړه کیږي.
شغل استانکسي زیاتبي په دې موټر بم بلیټ کې میلمستون ته نشته. د روغتیا ریاست روغتون هم شخصیان من شوه دی. د دې حمله مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلې. خود طالبان ویان سبه الله مجاهد ازادي رډو ته ویل چې په دې اړه د دوی څېړنې روانې دي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې پلاوی د بریټ وخنده او په ټویټر کې ولیکل چې د روسي په مبارک میاشت کې د لوګر په پولي عالم کې د موټر بم د بریټ خبر خپری شي چې په کې بګونا ملکان د زکونکو په ګډون وشل کیږي او ټپيان کیږي. د بریټ په هغه ورځ شو چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د سرمفتش یا سیګار دفتر خبر ورکړ چې د سولې د خبرو سربېره په افغانستان کې د سش کال په لومړیو درې میاشتو کې شخړې زیات شوې دي. د چمې پوره سیګار په خپل راپور کې څرګند کړه چې د طالبانو په سیر د یاغیانو له لوري حمله د جنوري له میاشتې تر مارچ میاشتې پورې د تیر کال همدې مودې په پرتله و ډېر شپ سلو کې زیات شوې دي. په روسي ټولنه کې هم چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې امریکایي او ناتو ځواکونه به د سپتمبر تر 11مه له افغانستان ووزی بریدونه ډېر شوې دي. د اعلان طالبان په قهر کړی دي ځکه چې د متحده ایالاتونو د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې له طالبانو سره ژمنه کړې وه چې خپل ټول ځواکونه به د میتر لمړی نیټې له افغانستانه باسي. د لوګر په مرکز کې پرونی خونړی چاودنه په داسې ورځ وشوه چې جرمني ځواکونو په رسمي ډول له افغانستانه وتل پیل کړل او د جرمني دفاع وزارت په برلین کې اعلان وکړ چې زموږ ماموریت په افغانستان کې پای ته ورسید. جرمنی په افغانستان کې له متحده ایالاتونو پرته تر نورو ټولو ډیر پوځیان لري او شمیر شاوخوا 1300. نن له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د پایل ورځ ده. په داسې حال کې چې په پرونی ورځ د بهرنیو ځواکونو د وتل بهیر باید بشپړ شوی وای. طالبان وای امریکایانو د دوهې د تړون لمخې خپل شمن ل خپل شمنو سرغړونه کړې ده. خو په دې اړه چې د خپل پخواني شمن په اساس به پر ټولو پر نړیوالو ځواکونو د وټلو پر مهال بریټ وکړي کنه د طالبانو ویان وای چې دوی به ورسته پریکړه وکړي. په همدې حال کې د لویدیځو چارواکو له قوله پراپورونو کې راغلي دي چې په تیرو 400 میاشتو کې طالبانو د نړیوالو ځواکونو د پوځي اډو ساتنه په افغانستان کې کوله. په دې اړه نور تفصيل په دې راپور کې.
نن د مې لمړۍ نیټه چې د غوی له یو لسمه سره برابر ده. هغه ورځ د چل افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وټلو بهیر رسمن پیلېږي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د موافقې په اساس چې څوار لس میاشتې مخکې د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شو، دا بهیر باید نن بشپړ شوی وي. ولسمشر جو بایدن دوه اونۍ مخکې اعلان وکړ چې د امریکایي ځواکونو د وټلو بهیر به د می په لومړۍ نیټه پیل او د سپتمبر تر یو لسمه پورې بشپړ شي. طالبانو له دې مخکې ګواښ کړی و چې کناړیوال پوځیان د دوهې د موافقې لمخې په ټاکلي وخت ونوځي نو حمله به پرې وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیر شپه ازادۍ رادیو ته ویل چې امریکایي لوري لخپلو ژمنو څخه سرغړونه کړې ده، خو ښاغلی نعیم په دې اړه چې طالبان به اوس د وتلو پر مهال پر بهرنیانو حمله وکړي کنه، وویل د طالبانو لپاره لارې خلاصې دي او دوی به په دې اړه د هیواد د دینی او ملي ارزښتونو پر وړاندې پریکړه وکړي. هغه ونه ویل چې دا پریکړه به څه وي. دا سحکاري چې امریکا او طالبان تر اوسه د یو بل پر وړاندې نرمه ژبه کاروي او په خپلو اړیکو کې کړکیچ ته لاره نه ورکوي. طالبانو د دوهې له موافقې پر وروسته موده کې په رښتیا هم د امریکا او ناټو پر ځواکونو حتی یو برید هم نه دی کړی، خو برعکس پر افغان ځواکونو خونړیو حملو ته دوام ورکوي. په دې حملو کې نه یوازې دولتي سرتیرو بلکې ولسی خلکو ته هم مرګ ژوبله اوړي. په همدې حال کې رویټرز خبری آژانس د لویدیځو چارواکو له قوله راپور ورکوي چې وایي طالبانو په تیر یو کال کې د نورو سیالو ډلو یا توندلارو وسلوالو د احتمالي حملو پر وړاندې د نړیوالو ځواکونو د پوځي اډو ساتنه کړې. د چارواکو چې د رویټرز په راپور کې نمونه نه دی یاد شوی ویلي طالبانو د دې اډو ساتنه د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر 2000 کال د فبروري میاشتې د موافقې د یوې پټې زمیمې په اساس کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو لخوا د نړیوالو ځواکونو د پوځي اډو د ساتنې د ادعا او په دې اړه چې آیا د امریکا او طالبانو د سولې موافقې پټې زمیمې لرلې کنه سمدستي خبرګون نه دی خودلی. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان فوات امان ازادۍ رادیو ته وویل دا چې طالبان د بهرنیو پوځیانو د اډو ساتنه کوي خو پر افغانانو حمله کوي په ډاګه خی چې دوی د افغانستان دښمنان دي.
طالبا جنگ خود با امریکایا نیروهای خارجی در افغانستان
طالبانو ل امریکایانو او بهرنیو ځواکونو سره جګړه پای ته رسولې ده او اوس د افغان دفاعي امنیتی ځواکونو د افغانستان د خلکو او دولت پر ضد جګړې ته دوام ورکوي. دا په حقیقت کې ل افغانانو سره د طالبانو د واضح دښمنۍ نه خره د دوی جګړه یوازې د پردیو هیوادونو د ګټو لپاره ده.
خو طالبان دا راپور نه ردوي. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد تیر شپه په یو پیغام کې ازادۍ رادیو ته ویل چې طالبانو د دوهې د موافقې په اساس په تیرو 14 میاشتو کې د امریکایانو پر پوځي اډو حمله نه کولې. مجاهد زیاته کړه چې طالبانو د امریکا د پوځي اډو د ساتنې هیڅ راز تعهد نه وکړای خو خپل وسلوالو ته اجازه نه ورکوله چې د بهرنیو ځواکونو پر اډو برید وکړي.
جوان ازادي
خزینه پر اجازه نور کې چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشه
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
لا افغانستان د پاتې امریکایي سرتیرو وتل پیل شوې دي خو په رسمي ډول به دا بهیر سرلنه نه شروع شي. په دې ترڅ کې د القاعده شبکې د یو چارواکي په وینا سی ان ان تلویزیون راپور ورکړی دی چې القاعده وایي دا بسنه نه کوي او امریکایي ځواکونه باید له ټولو اسلامي هیوادونو ووسی. سی ان ان دې ته د القاعده د خبرداري په سترګه کتلې دي. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه بشپړه وطنه ټیک تر هغې نیټې لس کاله وروسته پیلوي چې اوسامه بن لادن پکې ووژل سو، د هغه لخوا د جوړې سوې ډلې القاعدې د بیا فعالېدو په اړه اندېښنې اورول سوې دي. امریکایي رسنۍ وایي چې القاعده امریکا ته د نوي ګواښونو تر پولې مخته تللې ده. سی ان ان تلویزیون د القاعدې د یو مسؤل له خولې ظاهرا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشاره ویلي چې یوازې دا بس نه ده او امریکایي ځواکونه باید له ټولو اسلامي هیوادونو ووځي. سی ان ان وایي چې القاعده په دې ډول د امریکا خلاف په ټولو برخو کې د جګړې ګواښ کړی دی. دا چې د القاعده د ګواښ څومره جدي دی اټکلولې سملاسي ګران دی، خو په واشنگتن او نورو لویدیځو پلازمینو کې به هرومرو ورته پام واوړي. ځینې څېړونکي سره له دې چې ترهګریز ګواښونه لا هم جدي بولي، خو دا چې القاعده د سملاسي د کوم لوی اقدام وسولري شک لري. په ورته وخت کې دا احتمال چې القاعده د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان غونډې سیمو کې بیا ځان منظم کړي، ځینو امریکایي چارواکو پیاوړی بللی دی. د بهرنیو چارو په خوانی وزیر او د ولسمشری نوماندی هیلری کلینټن هم دغه ټکی ته اشاره وویل چې شاید د دغو خطرونو د شندولو لپاره افغانستان ته د بیرته ستنېدو اړتیا سي. هغه د ملي امنیت له پخوانی سلاکارې کانډولیزا رایس سره یو ځای د پنځمې پرز د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته خبرې کولې. امریکا په قطر کې له 13 میاشتنیو خبرو او د طالبانو له دیش منی ورسته له افغانستان د ځواکونو د ایستلو پریکړه وکړه چې دا ډله به د القاعده په شمول هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د امریکا او نورو هیوادونو پر ضد کار واخلي. خو القاعده شبکه چې مشر یې د 2011 کال د می په دوهمه نیټه د پاکستان په ابتاباد ښار کې ووژل شو، له افغانستان د امریکایي پوځیانو وتل د ځان برای بولي.
القاعده شبکې ته مو د اندیشنو پاړه واوریدل. ټاکل شوی ده چې سر لننه له افغانستان د ټولو امریکایي او نورو نړیوالو سرتیرو د وتلو بهیر رسمن پیل شي. البته وړ مورس سل امریکایي سرتیري له افغانستان ووتل. که امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزي، څومره احتمال شته چې القاعده شبکه دلته بیا سر راپورته کړي؟ په دې او د طالبانو او القاعده ترمنځ د اړیکو په اړه اجمل اند له افغان ژورنالیست سمی یوسفزي سره مرکه کړې ده. القاعده شبکه به دا مهال په افغانستان او سیمه کې په کوم القاعده شبکه دا مهال په افغانستان او سیمه کې په کوم دریس کې ده؟ ښاغلی یوسفزي وایي
القاعده مکمل ډول لمنځ نه دتللی، البته تر ډیره حد پورې ری پښو ده. خدا چې مشران اوس هم تر یو حد پورې ژوند دي او د کوشش کوي، چې د القاعده داسې یو تنظیم نه و چې دوی یو ځمکه ونیسي یا یو 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 ملک تر قبضې لاندې راولي. داسې تنظیم ده چې نورو جهادي ډلو سره چې پتونو پر خلاف مقاومت کوي، هغه سره یو ځای کیږي، هغه طرف یو ور کوي، هغه خپل ټکنالوژي ور کوي، هغه ته د جنگ طریقې ور کوي. لدی عمله یو ډول خطرناک شکل کده، خو زه په دې حالت کې نه ګرم چې د دې په داسې موقف کې چې بیا د امریکا یا نورو هیوادونو کې د بخوا غوندې بریدونه وکړي. خو د القاعده راتونکي کې په افغانستان کې طالبان کوي کیږي یا جګړه زیاتیږي، نو په دغه صورت کې القاعده دا فکر کوي چې طالبان به دوباره دوی ته مجبوري کوي او دوی به القاعده ته مجبوري کوي، نو دوی ممکن یو بل بیا یو بل سره بیا تعلقات
فراخ. یوسف زسبم دا وستی طالبانو نه القاعده دو غړو چې سینین سره مرکی کړی دی، دوی لا طالبانو نه مننه کړی ده او په اصطلاح طالبان دی امریکا په جګړه کې بریالي بللې دي. دی طالبانو او القاعده ترمنز دی اړیکو تازه وضعیت یا صورتحال تاسو ته څرګندې کړي؟
کوم ګورو طالبان د القاعده په اړه باندې ډیر حساس دي. مثلا په یاد چې کله طالبانو او د امریکایانو قرارداد کې دلو خلیلزاد ډیر زیات په دې باندې فشار راوړلو چې طالبانو سره قرارداد کې د القاعده نوم ولیکي، چې یعنی طالبان به القاعده ته په افغانستان کې ځای نه ورکړي. خو طالبانو دا تاکید کولو چې دلته به نوم نه لیکل کېږي، دلته به یو عمومي لفظ لیکل کېږي چې ټولو خارجي جنګیالیو ته به موقع نه ورکوي چې افغانستان کې طالبانو سیمه یا د افغانستان خاورې استعمال کړي. نو د دې نه معلومیږي چې طالبان اوس هم د القاعده په اړه باندې احترام ورته لري او هیڅ د طالبانو مشر تر اوسه پورې د القاعده هغه عمل چې بریزر امریکایان یې وجیل دي هغه غندلې نه ده. په زما په خیال دوی په مجموع کې د یو بل سره مشترک اهداف او ایدیالوژي شریکوي، خو دا وخت دوی ډیر فعال اړیکې هم نه لري. او کوی چې په افغانستان کې القاعده څومره شمیر ده، فکر نکوم چې شمیر ډیر زیات وي او د ګروپ په شکل کې چې مقاومت وکړي هغه شکل کې اوس لدی وجه پاتې نه دي چې دوی اکثره د منځنی ختیځ او عربي سیمو ته تللي دي.
یوسف زسب تاسو دا احتمال څومره ګوري چې امریکایان وایي دوی به یو ډول څار ولري په منطقه کې، یو ډول د سیمې څارنه وکړي په بیلابیلو طریقو باندې؟ ایا تاسو فکر کوئ چې ک امریکایي سرتیری چې د غسبال افغانستان نه د دوی رسمي وتل پیلېږي، نو لدی ورسته به امریکایان وکولای شي چې ک القاعده بیا سر راپورته کوي یا نور داسې ډلې چې په مستقیم دی امریکا یا دوی د متحدانو ګټه غواخلې شي؟ ایا امریکا داسې وګدمت لري چې لری زاینو نه په افغانستان کې د ډلو بیا سر راپورته کول محدود کړي؟
زه په خیال دی خو وصل لري او وسایل هم لري، راکټونه هم لري، خو په ځمکه باندې یا په ګراوند باندې به دومره قوي استخبارات نه لري کوم چې وصل لري. او یعنی دوی کولای شي چې دوی وڅاري خو په څومره جدت کې وڅاري دلته په افغانستان کې دنه مراکز دي او د د د د اطلاعات او شبکې دي دغه واسطه باندې دوی دا دوی ساري نو زه فکر نه کوم چې هغه څار چې کوم امریکا تعقیبولو د تیرو شلو کارو لپاره هغه دی په هغه ډول باندې پاتې شي ځکه چې بل خپل دا ډول بریدونه کول دا ډیر یو پیچیده کار دی امریکا د حکومت لپاره چې دوی د افغانستان وتلي بیا د بریدونه وکړي دا سره نور مشکلات را جوړول شي د ګناه خلک په وجل کېدل شي او بیا د نړیوال ټولنې هم په دغه اړه باندې بیا مختلف نظر وي او کوم یو والی د نظر چې دا وخت دوی لري چې په افغانستان کې دنه دي وی عملیات کوي ورسته شاید امریکا لپاره غمر شو نه وي.
ژورنالیست سمی یوسف سه
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زموش ستاسو په حساب روانونی او د امریکایانو په حساب راتلونکو اونۍ اوکراین ته سفر کوي څو د روسي د روسي اقدامات په وړاندې له دې هوا ده د امریکا ملاتړ په ډاګه کړی. انټونی بلینکن با د اوکراین له ولسمشر او نورو حکومتي چارواکو او همدارس د مدني ټولنو له استازو سره وګوري او د پخواني شوروي په جمهوریت کې د اصلاحاتو پر اړتیا به هم ټینګار وکړي. په دې اړه نور تفصيل په دې راپور کې
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په پام کې لري چې د روانې چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو کیف ته سفر وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د اپریل په 13مه په یو بیان کې ویل چې ښاغلی بلینکن به په لندن کې د اوو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې له ګډون وروسته اوکراین ته ولاړ شي. بلینکن به د دې سفر پر مهال له ولسمشر ولودیمیر زلنسکی، د بهرنیو چارو له وزیر دیمیترو کولیبا او د اوکراین د مدني ټولنو له استازو سره وګوري او د روسیې د روان یرغل پر وړاندې د اوکراین له ارضي تمامیت او ملي حاکمیت څخه د امریکا پر ملاتړ به ټینګار وکړي. بلینکن به په اوکراین کې د بنسټونو د اصلاح په تیره د فساد له منځه وړو په برخه کې پرمختګ وهڅوي. بلینکن دا سفر داسې مهال کوي چې د روان کال لپاره د اوکراین په ختیځ کې د دولتي ځواکونو او روسپلو بلتون پالو ترمنځ نښتو زور اخیستی. د 2000 کال په جولای میاشت کې د دواړو خواو ترمنځ د اوربند لټینګېدو سره سره په تیرو څلور میاشتو کې شاوخوا 13 تنه اوکراینی پوځیان په دې سیمه کې وژل شوي دي. د اوکراین پولو ته نږدې او د روسیې لخوا د اوکراین په اشغال شوي سیمه کریمیا کې په وروستیو څو اونیو کې د روسیې د پوځي حضور پیاوړی کېدلو په کیف او لویدیځ کې د دې کړکیچ د پراختیا اندېښنې وپارولې. کرملین د لویدیځ دا اندېښنې بې ځایه بللې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سی بی ایس نیوز سره په یو مرکه کې چې سبا د می په دوهمه نیټه به خبره شي ویلې دي چې متحد ایالات د روسیې د دې اقداماتو په اهدافو نه پوهیږي. د روسیې پوځ د اپریل په 9مه نیټه ادعا وکړه چې تقریبا ټول ځواکونه یې په پراخو پوځي تطبیقاتو کې له ګډون وروسته بیرته دایمي اډو ته ستانه شوي. امریکا او د ناټو نور غړي وایي د روسیې دا اقدامات له 2014 کال راهیسې چې روسیې کریمیا د خپل قلمرو جز وګرځوله او د اوکراین د ختیځ په دونیتسک او لوهانسک سیمو کې د بلتون پالو بې درېغه ملاتړ پیل کړ ساری نه لري.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د کرکټ د نامتو لوبغاړي راشد خان په ګډون غنو افغانانو په هند کې د کورونا وبا د خپرېدو په نتیجه کې د خلکو پر مړینو او ناروغېدو له هند سره خواخوږي څرګند کړي ده. د نړۍ غنو هیوادون هم له هند سره هم راضي کړي او جنو مرستې ور استولې دي. په دې اړه راپور لرو.
د کرکټ د نړۍ نامتو ستوري راشد خان چې د هند په غوړه لیګ کې لوبي شي په یو ټویټ کې له هندیانو سره د کورونا وبا په سختو شیبو کې پیوستون څرګند کړ. د هندیانو ته په خطاب کې لیکلي هر افغان په دې سختو شیبو کې له هند سره دی. د راشد خان دا پیغام له پراخ هر کلی سره مخامخ شوی دی. د همدارس د هند پر خلکو شخ کړی چې د کورونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي لپاره ټولنیز واټن رعایت کړي او له ماسک کار واخلي. تر دې وړاندې د هند کرکټ یو شمیر ستورو لکه سچن تندولکر او د استرالیا مشهور لوبغاړي پات کومنز هم د هند خلکو سره د خواخوږي د څرګندولو ترڅنګ له هغوی غوښتي و چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې رعایت کړي. راشد خان پر خپل ټویټر پانه یو ویډیو هم خبره کړې چې خلک د کورونا پر ضد مبارزه او د روغتیایي سپارښتنو عملي کولو ته وربولي. لدی جلا په افغانستان کې یو ویډیوي پیغام د ټولنیزو شبکو لاري شریک شوی چې په هغه کې هنرمندان، سپورتي لوبغاړي او د رسنیو کارکونکي له هند سره خواخوږي شي. په دې پیغامونو کې د آریانا سعید، د ملي مصالحې د عالی شورا د رئیس عبدالله او د مشانو جرګې د غړي انارکلی هنریار او ګڼو نورو پیغامونو شامل دي.
تاسو زموږ زلونو کې یاست،
زموږ دعاګانې له تاسو سره دي،
تاسو پیاوړتیا بهدمن زلی جی.
ما با شما هستیم هندوستان.
د ورسته یو راپورونو لمخې په هند کې تر اوسه پورې سباندې 13 میلیونه ولکه 25000 تنه په کورونا وایرس اخته شوی او 2 لکه 8312 تنه ورڅخه مړه شوی دي. ډیرو هیوادونو له هند سره د پیوستون د ښکارولو ترڅنګ له هندیانو سره خواخوږي څرګنده کړي او مرستې ورلېږلې دي.
لاند خبرونه د لوګر په مرکز پولی عالم کې تیر ماشم خونړی چاودنی 21 کسان وشل او لنوی زیات نورې ټپیان کړل. د دې حمله مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلې. خود طالبانو ویان چې بهولا مجاهد اسدی رډو ته ویل چې په دې اړه د دوی څېړنې روانې دي. د ترویکا پلس غونډې ګډونوالو پریکړه کړې چې د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د طالبانو د مشانو د ایستلو په اړه به غور وکړي، خو په دې شرط چې طالبان تاوتریخوالی کم کړي او سوله ییز حل ومني. په دې غونډه کې چې پرون ماښام د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړه شوه، د امریکا، روسیې، چین او پاکستان استازو برخه درلوده. د قرغیزستان او تاجکستان ترمنځ په لانجمن سرحد کې اوربن لهم نافذ دی. قرغیزي چارواکو مخکې له دې ادعا کړې وه چې یو دیرش وګړي له تاجکانو سره په نښتو کې وژل شوی دی. د قرغیزستان د روغتیا وزیر پرون د اپریل په 10مه ازادي راډیو ته ویل د 4 شنبه او 5 شنبه ورځو په نشټو کې یو سلو څلو 50 قرغیز وګړي او در وشتنه د قانون د تنفیذ، امنیت او پوه سرتیری ټپین شوې دي. تاجکستان بیا څنې دی ویلې خو د پیښې د تلفاتو په اړه پټه خوله پاتې ده. یوازې دومره ویلې دي چې نه وګړي په دزور ټپین شوې دي. د روسي د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو پر اتو چارواکو د هیواد د سفر بندیزونه لګولې دي. دا پر روسي وګړو د اروپای ټولنې د بندیزونو په وړاندې د کرملن ځوابي اقدام دی او د افنړیوال سازمان له روسي چارواکو غوښتنه کوي چې د بشري حقوقو مخکښ مدافع وان پالوف سمدستي او بل قید او شرط خوشی کړي. او سم د ژوند رنگونه
دا ژوند رنگونه.
سلام تاسو نوم څه دی؟
نوم شهید الله دی.
څه کار کوئ؟
اوس خار کې د بټانو دکان لرم.
څومره وخت کیږي؟
تقریبا 15 کال کیږي.
فایل څنګه وو؟
فایل خنه وو، اوس بخي خاله ان شاء الله.
فکر دې کوئ چې کاروبار مو مخ لاړ شي؟
نه لمړی کې خو ما دا فکر نه کوله، زه دې تم دې ته زورې دم چې زبا څړول د دکان خپل کریا برابر کما. بیا چې کله ورسته کاروبار ته راغلم، د خدای پاک ډیر نصرت و چې بس یو بزې څو دکان لرم.
زده کړې دې کړي؟
او لسانس مو پنتون نه بارې دي.
سمره نو د دند په لحاظ د کاروبار خو خلامل څو
لمړی کومک ډیر سیوی ولي غلې ډیر غختنه وګړي چې موږ ارده کوي وظیفه واخلو، خو د وظیفه ته د نشتون لامل هم دا شانته زموږ د کورنۍ د غړو تعداد د ډیروالي لامل چې په هغه ماش باندې چې موږ خستونه پر کېدو نو کاروبار مې غوړاو بلو.
یعنی کاروبار د ایمی او دند موقتی ده؟
شاید دند هم د ایمی پیدا شي، خو هغه امکانات چې په کاروبار کې دي په دندو کې نشته.
د یو کاروبار د بریالیتوب لپاره هغه راز چې تا پیدا کړی څه دی؟
لمړی خو په ځان ډاډ لرل دي چې سړی باید په ځان باندې راډوي کاروبار ډیر غټ او سیل غواړي. کې هغه چین متل دی وای خندا چې خپل نه لري کاروبار مکوا یا دکان مکوا. نو دا ټول زنګرتیا به سړی چې ولري بیا د کاروبار کم یې بیم تر لاس کولای شي او کاروبار خپل مخم دوی شي.
څنګه دروژه؟
الحمدلله.
دا کې ته کې
اتمن روژه دا نو تندل وګوي.
روژه کې ځین وخت سړی بیا وسلی کېږي، د خلکو دغه دلایل مختلف وي. تاسو کله بیا وسلی کېږي؟ کنه بخي
نه اتمن ځین وخت سړی بیا وسلی شي، خو موږ ډیره گزاره کوو. اکثر ادا سی چې موږ ته خدای ار ځای نه مشتریان راځي، هر ډول خلک راځي، مطلب هر لیول والا. نو اکثر ځین ستونزې وي چې سړی په نرخ کې یا په جنس کې ټیټو جګ راشي، نو بیا لږ سړی اتمن احساس کېږي، خو موږ گزاره کوو.
کاروبار پر ژه کېږي
نو په لومړیو کې خنوي، خو موږ په کال کې هم دی برسته تم وی چې مخت اختر روان وي او د اختر لپاره موږ هغه خوړی چې ټول کال سټکونه برابر او مالونه راوړو او ځینې هیله مو اختر وي ځکه اختر کې ډیره سودا وي
نرخ په منوي پورته کړي
خو خار کې دا ستونزه وي خلک له دې ستونزه کړيږي چې په روژه کې یا د اختر لپاره نرخونه لوړیږي خو الحمدلله زموږ نرخونه چې د اختر یا د روژې په مناسبت ښه نه وي ډېر شوي خو بېخي نه دي